د مشال ریډیو په یو بل غړی کې استریم شي په پښتونخوا کې د ماسپخین 2 بجې شوې د 2:00 تر 3 بجو د خبرونه کې ز منور شاسته سو کوربه يم نیک پیرځونی او سلامونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او افغانستان په اړه یو شمېر ریپورتونه لرو په دویم نیمای کې درته هفتوار خبرونه مشالونه وړاندې کوو خو راځي چې په سر کې د اسرار العالم مومن د دې سات خبرونه واورو
سړی مشهور به مهم قبنو لنډیز د نیمبو قبایلی سیمو قبل خیل بکا خیل او جنی خیل او مشران وای حکومت دی دوی هم خپل سیمو ته ستانه کړی په کراچۍ کې نن د چینایي وګړي په گاډي چاودنه کې درې کسا جوبل شوی او د افغانستان حکومت د پاکستان د دفاع وزیر هغه اداوی ردوی چې وایي د پاکستانی طالبانو وسلوال د هند په مرسته د افغانستان په خاوره کې د پاکستان پر ضد فعالیت کوي او زه خبرونو تفصیل د نیمو قبایلی سیمو قبل خیل بکا خیل او جانی خیل او مشران وای حکومت دی دوی هم خپل سیمو ته ستانه کړی د دې قبیلو مشرانو د یکشنبه په ورځ بونو ته نږدې په یو جرګه کې غوښتنه وکړه چې دوی سیمه شوال له وسلوالو پاک اعلان شوی نه حکومت دی زر تر زره د دوی د ستنولو زمینه برابره کړي د دوی په وینا د آمدن یوازنی وسیله یې په خپلو سیمو کې پاخه شوي چلغوزي دي او که دوی ورستانه نشو نو ضایع به شي د بکخیلو یو مشر ملک ګلباز خان نن مشال ډوسا پر دې اړه وویل
بکول آرمی چې دلته کلیرنس وشول نو میر دای چې کلیرنس شوی به دغه چې کیم بشندګون دی او کیم بکخیل جانی خیل قبل خیل پکې میشته دی هغه ته د تلل اجازه هم ورکړل شي ځکه چې د دوی میوا د دوی آمدن د دوی ونه د هرڅ په خوشوي دي چې هغه ضایع نشي او ان ټایم دوی په عزت سره خپل کورونه ته ورسی
د یادونه ول ده چې د پاکستان پوز په شمالي ودستان کې لته کم دوه کلونو راهیسې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي چې له کبله یې تر لس لکه زیات خلک بې کوره کړل شوي په کراچۍ کې د چینایي وګړي په ګاډي چاودنه کې درې کسه جوبل شوي د مریر سیمې د پولیسو مشر راوانور نن رسنیو ته وویل چې نن سهار په ګلشن حدید سیمه کې یو چینی وګړی له خپل ډرایور سره روان و چې د ریموټ کنټرول بم چاودنه پرې وشوه او دواړه سخت جوبل شول راوانور زیاتوي له پیښې ځای څخه یو خط هم ترلاسه شوی چې پکې په سندۍ ژبه کې په بهملکیانو د نورو بریدونو دړکې ورکړل شوي د پیښې ذمهواري وسلوالې ډلې جماعت الاحرار منلی د یو بل خبر لمخې په کراچۍ ښار کې د القاعده برصغیر درې مشکوکه وسلوال وژل شوي دي د کراچۍ مریر ضلع د پولیسو مشر راو انور بېګار سنیو ته ویل چې د ښار په قاعد آباد ګلشن بنیر سیمه کې یې د پولیسو مقابلې پر مهال د القاعده برصغیر دغه درې مشکوکه غړي وژلي پولیس وایي چې له وژل شوو وسله او نور بارودي مواد هم ترلاسه شوي د پاکستان په کراچۍ ښار کې د مدني ټولنې فعالانو د اسلامي نظریاتي کونسل پر ضد احتجاج کړی دی د فعالانو د یکشنبه په ورځ د خبریالانو د مرکز مخې ته په احتجاج کې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د هغې خبرې غندنه وکړه چې خاوند خپل میرمن یو څه وهلی شي مظاهرچیانو له حکومته غوښتنه وکړه چې دا کونسل دی ختم کړي د مظاهرې او ګډونوال او د بشري حقونو لپاره کار کوونکي جاوید قاضي مشال ډوته وویل
نقطہ یہ ہے کہ آپ اس طرح سے ڈومیسٹک وائلنس کو اجازت دے رہے ہیں
دا وہی اصل خبر دادا چې دوی داسې ګام د لارې کورنی تشدد ته ودا ورکي د دې مطلب سړو ته د اجازت ورکول دي چې د مېرمنو بے عزتی وکړي
د هغې وروسته دا چې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل څو ورځې وړاندې وویل خاوند خپل مېرمن دومره وهلی شي چې د هغې هډونه مات نشي د افغانستان حکومت او د پاکستان د دفاع وزیر هغه اداوی ردوی چې وایي د پاکستانی طالبانو وسلوال د هند په مرسته د افغانستان په خاوره کې د پاکستان پر ضد فعالیت کوي د پاکستان رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان دفاع وزیر خواجه سیف پرون د افغانستان په ځمکه کې د پاکستانی طالبانو پر موجودګۍ اندېښنه څرګنده کړه ویل د پاکستانی طالبانو تحریک په افغانستان کې مرکزونه لري خو د امریکا په ګډون نړیوال قدرتونه د هغو پر ضد اقداماتو ته لیوالتیا نه لري خو د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال نن مشال ډوته وویل د ترهګرو پړه د افغان حکومت دریز دا دی چې ترهګر ښه او بد نه لري مینو پال زیاته کړه افغانستان په خپل د ترګری پر ضد د جګړې په حال کې دی او په هیڅ صورت د ترګرو ملاتړ نه کوي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي له افغان حکومت سره یې د سولې خبرې روانې دي، خو تر اوسه د اختلاف وړ مسایلو په اړه نه دي سره صلاح شوي. د حکمتیار مرستیال او د حزب اسلامي سرپرست محمد حکیم حکیم نن مشال لوته ویل چې اختلاف په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د شتون په اړه دی. د له هغې وروسته ده چې حزب اسلامي تېره اونۍ له افغان حکومت سره د روغې جوړې په لومړۍ طرحه هوکړه وکړه. ویل کېږي چې دا طرحه ولسمشر اشرف غني او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته د کتنې لپاره استول شوې ده. عراقي پوځ وایي د داعش ډلې نه د فلوجا خار بیرته نیولو لپاره یې عملیات پیل کړي دي. د مشال ریډیو خبریالان وایي د فلوجا خار په نیمیا ولسوالۍ کې نن د چاودنو او ډزو آوازونه اوریدل کیږي. سنی اکثریت ته فلوجه خار چې د بغداد غرب ته په 70 کیلومتره کې پروت دی ویل کیږي شاوخوا 50,000 ولسي وګړي اوس هم پکې موجود دي. په فلوجه خار د حملې خبرونه یوه ورځ وروسته له هغو راغلي چې عراقي پوځ ویلي د خار نه یې ګیر چاپیره د ځواکونو ځای پر ځای کول سر ته رسولي. سعودی عرب په عراق کې د خپل مخالف ایران په مداخلت انتقاد کړی او وایي دغلته کې د ایران پوځیانو موجودګي ورته د منلو وړ نه ده. په جده کې د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر له خپل برطانوي سیال سره په ګډه خبري غونډه کې ویل په عراق کې بغاوت او انتشار د فرقه سیاست نتیجه ده، کوم چې د عراق په اړه د ایران د پالیسیو له وجې مخې ته راغلی. نوموړي ایران پر دې تورن کړو چې جنګ ځپلي هیواد عراق ته خپل ملیشه ځواکونه لیږي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه اوس هم د کرنسیو بیو د موسم حال له احمد الله ورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 115.13 روپۍ اخیستل کیږي او 115.15 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 114.40 روپۍ او 111 روپۍ، یو پاؤنډ 153 روپۍ او 153.50 روپۍ اویا پیسې، یو عرب اماراتو درهم 23.60 روپۍ او 23.50 روپۍ، یو سعودي ریال 20.90 روپۍ او 23.50 روپۍ، یو افغانۍ 1.53 روپۍ او 1.55 روپۍ، او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 20، په بنو کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې چې پکې مو د دې سات خبرونه د کرنسیو بای او موسم حال واورېده. اوس په روانه خبرونه کې د غریپورټونه اوریدلې شي. په بنو کې د بکخیلو، جانی خیلو او قبل خیلو قبیلو مشرانو یو جرګه کړې چې پکې یې د حکومت نه خپل سیمو ته د ستنولو غوښتنه کړې. یو مشر وایي
بکول آرمی چې دلته کلیرنس وشول نو میر دای چې کلیرنس شوی وي بیا دغه چې کیم بشندګون دی هغه ته د تلل اجازه هم ورکړل شي.
پاکستان وایي د ساينسي ټیسټ ډي ان ا د لارې تصدیق کوي چې په بلوچستان کې په ډرون برید کې وجل شوی تن د افغان طالبانو مشر ملا منصور وو. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل لخوا د خزو د وهلو فیصله په دغه هیواد کې یو نوې بحث شروع کړي. د انساني حقوقو کارکونکو او د عوامي نېشنل ګوند یوې مشرې بشرا گوهر په دې اړه وویل
دا اسی هغه ځای او د خلکو هغه د ټیکس پیز اپیسې ځای کوي او یو انتشار کلا اونډي په سوسایټي کې چې په دې باندې ډیبیټ لګي.
نو رپورټونه هم لرو. د دې غړي په اخره کې به هفتوار خبرونه مشالونه کې د خدای خدمتگار ماستر عبدالکریم په اړه واوري چې پوهان سوای
د وی چې زه نور سبق وایم او مال دی خوري او دی سکول دون هر سره کړی دی زه د دې خوري خدمت کول غواړم. نو دې په دې سکول کې استاد مقرر شو په آزاد های سکول عثمانزو کې.
د هر څاورې دوله لپاره مشالې ډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې په پښتو ژبه اورئ. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. د شمالي وزیرستان شوال خوا او شاپراته بکخیلو جانیخیلو او کبلخیلو قومي مشرانو پرون په بنو کې په یو جرګه کې ویل چې نه یې حکومت قبایلیان بولي او نه یې هم په کډوالو کې شماري. د دوی په خبره د نورو قبایلو په شان د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې دوی بنو ته بې کوره شوي، خو اوس یې خپلو سیمو کې فصلونه او باغونه تیار دي، خرابېږي، دوی ستنېدل غواړي خو پوځ یې ستنېدو ته نه پرېږدي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر رپورټ کې اورو.
تیره ورځ د بنو سره اړوند په بکاخیل منډی کې د 1000 حساب شوی بکاخیل قبیله مشرانو جرګه وشوه چې پکې د کابل خیل، جانی خیل او بکاخیل قبیلو د سر مشرانو په ګڼ شمیر کې برخه واخیسته. د مشرانو غوښتنه وه چې د دوی سیمه تحصیل شوال کلیر کړی شوی، ولې بیا هم دوی در په در په نورو سیمو کې د کډوالې ژوند تیروي او بل لوري ته په شوال کې د دوی د چلغوزو غیټې او فصلونه ضایع کیږي چې د ځنګلونو نه ونې بوټي او چلغوزي خواوشا سیمو ته غلا کولی شي. په دې اړه د بکاخیل قبیلې سلوېختي مشر حاجی التمیر خان په ګاونډي قبیلو او دولت باندې غږ وکړو چې د شوال د سرحدونو او د دوی د حدودو خیال دې په هر صورت کې وساتلی شي.
برید مده مسجد سره دای، بل مده سدګي سره دای، بل مده بریم خیل سره دای، بل مده ونه د وزیر سره دای. امیر حکومت دا عرض کی چې مشته بریدین خپل دیته ورساوا شاول د مودای نیکاره نور خل په خوړی زده د مثال خمخا خوړه.
د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی په خوانه غړي او جانی خیل قبیله مشر عدنان وزیر وویل یو لوري ته د شوال نه راکډوال شو جانی خیل او بکا خیل قبیلو متاثر شو خلکو ته د کډوالو حیثیت نه دی ورکړل شوی چې ورسره زیاتې دی، خو ولې بل لوري ته د چلغوزو ځنګلونه ضایع کیږي چې د دې سره به د دوی په ژوند ډیر بد اثر وغورځي. مشر او ذیلی ممبر ملک گلباز خان وویل حکومت ته پکار ده چې کابل خیل، جانی خیل او بکا خیل زر تر زر خپل سیمه شوال ته واپس ولیږي.
ټوله آرمی چې دلته کلیرنس وشول نو میر دای چې کلیرنس شوی بیا دغه چې کیم بشندګون دی او کیم بکا خیل، جانی خیل، کابل خیل پکې میشته دی، هغه ته د تلل اجازهات هم ورکړل شي، ځکه چې د دوی میوا، د دوی آمدن، د دوی ونه د هر څه په خوشوي دي چې هغه ضایع نشي او ان ټایم دوی په عزت سره خپل کورونه ته ورسی.
یاد دی وی چې د شمالي وزیرستان تحصیل شوال، د شمالي وزیرستان کابل خیل او فاربنو بکا خیل او جانی خیل قبیلو ملکیت دی چې په کال 2003 کې ورته د تحصیل درجه ورکړل شوه او د نوړان د تحصیل شوال د شمالي وزیرستان علاقې غیر سیمه ګڼل شوه. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
د پاکستان حکومت وایي د ساينسي ټیسټ ډي ان اي نه پاس تایید کوي چې یو هفته وړاندې بلوچستان کې په ډرون برید کې وژل شوی تن د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وو. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو نه یوازې د ملا منصور وژنه تایید کړې ده، بلکې د هغه پر ځای یې بل مشر هم ټاکلی دی. د احمد الله رپورټ کې نور حال اورو.
پاکستان حکومت د روانې میاشتې په 28مه نیټه د امریکا په ډرون برید کې وژل شوی افغان طالبانو امیر ملا اختر منصور د وژنې پخلی کړی دی. د پاکستان داخله وزارت په خپل یو بیان کې ویلي دي چې په ډرون برید کې وژل شوی د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور شناخت د هغې د ډي ان اې ټیسټ د لارې کړی شوی دی. داخله وزارت تر مخه د ملا اختر منصور مړی ترلاسه کولو لپاره د هغوی یو خپل د پاکستان حکومت سره رابطه کړې وه او د هغه تن ډي ان اې ټیسټ کولو وروسته معلومه شوه چې وژل شوی تن ملا اختر منصور دی. د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ صاد محمد وایي چې د ملا اختر منصور د اورور او یا د زوی د ډي ان اې ټیسټ کولو وروسته پاکستان د نوموړي د وژنې تصدیق وکړو.
ډي ان اې ټیسټ یا به د زوی او یا به د اورور دا وکسان چې کوم دی دنا یګم پته لګي د رشتہ دار دی. خدا و چې افغانستان ملګرو خلک دي چې کوټه کې او چمن کې او سید عبد الله کې چرته او د ضرورت نو چې طالبانو منل چې دا دی او امریکانو د تصدیق وکړو نو ټیک خوب نو سره د لپاره نو پاتې
د ذکر دا چې پاکستان حکومت یو اونۍ وروسته د مولا اختر منصور د وژنې تصدیق کړی دی. له دې وړاندې امریکا او د افغانستان حکومت د مولا اختر منصور په بلوچستان کې په ډرون برید کې د وژنې تصدیق کړی وو، او طالبانو هم د تیر شروع په ورځ مولوی هیبت الله اخندزاده خپل نوی مشر ټاکلی وو. دې تر څنګ د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز هم تیره اونۍ ویلي وو چې ټولې نښې په ډاګه کوي چې مولا اختر منصور وژلی شوی دی، خو په سرکاري کچ د ډي ان ا راپور تر راتللو یې تصدیق نشي کولی. د یادونه دا چې مولا اختر منصور د 2015 کال په جولای میاشت کې هغه وخت د طالبانو مشر وټاکلی شو چې کله د مولا عمر د مړینې خبر په ډاګه شو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بلخواډان ورځپاڼه لیکي پاکستان ژمنه کړې چې په افغانستان کې به مداخلت نه کوي، خو پوښتنه دا ده چې د افغان طالبانو مشر مولا منصور څنګه د پاکستان پاسپورت درلوده او په بلوچستان کې خلاص ګرځېده. د مقالې لیکونکي په خبره کې پاکستان د افغان طالبانو ټولې ازادۍ ختم کړي نو دوی به په خپل د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی. د مقالې مهمه برخه درته اسرار لمومن وړاندې کوي.
وډان وسپانه کې لیکوال سر المیډا وایي کې د شي د افغان طالبانو په خوانه مشر مولا اختر منصور لدی کبل او جل شوی وی چې پاکستان هغه د خبرو میستر نه وست، او پاکستان هغه ځکه د خبرو میستر نه وستو چې هغه د پاکستان تر سر لاندې وو خو کنټرول یې پرې نه درلود. نو ردی مطلب دا شو چې پاکستان په طالبانو یوازې اثر لري او کنټرول یې پرې نشته. همدلته د پاکستان رسمي دریز له ناکامۍ سره مخ کیږي. د پاکستان خاره دریز داده چې په پاکستان کې د افغان طالبانو د پټنځینو پرته هم طالبان په افغانستان کې د افغان دولت خلاف جګړه کولی شي. وردوی په خبره ځکه چې افغان حکومت پیاوړی وي نو طالبانو به هلته جګړه نشوي کولی. بلخوا د پاکستان پټ دریز داده چې دوی په خپل ځمکه د افغان طالبانو پټنځینو ځکه نه ختموي چې طالبان پر دې پوه دي چې پاکستان یې په زور د سولې میز ته نشي راوستي، او کچری زور ورسره کوي نو کېدای شي چې افغان طالبان خپل جنگ له افغانستان پاکستان ته راوغځوي، او پاکستان په دې وخت کې بل جنگ نشي زغملی ځکه چې دې سره به لوی تباہی راشي. نو د دې مطلب دا شو چې پاکستان په افغان طالبانو محدود اثر لري. خو پښتنه دا راپورته کیږي چې د ملا منصور په یو ټیکسي کې په آزادانه توګه له تپتانه بلوچستان ته راتګ آیا ښایي چې پاکستان د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په اړه جدي دی؟ کچیر اسلام آباد د مولا منصور ټولې ازادۍ ختم کړې وي، د پاسپورت واپس اخیستو غوښتنه یې ترې کړې وي، د هغه کاروبارونه یې ګډوډ کړې وي، رابطې یې ورله ختم کړې وي، او بیخي ځان له پرېښو دی وي، او له پاکستانه د وتو دړکۍ هم ورکړې وي، نو هغه کله هم پاکستان ته انکار نشو کولی او د سولې خبرو ته به ضرور کېناستو، او په پاکستان کې د جنگ شروع کولو خو یې له سره سوچ هم نشو کولی. یو وخت د پاکستاني او طالبانو سره هم دغه مسله وا، او زنو بویل ک چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني او طالبانو پر ضد عملیات پیل شول نو طالبان به جنگ خارونو ته راوړي، خو هر چا وکتل چې د یو څو پیښو پرته هغوی هیڅ ونه کړل. همداراز که پاکستان غواړي نو په آسان افغان طالبان د سولې خبرو ته کینولی شي، او که نه کینی نو له منځه یې وړی شي، او دوی به په پاکستان کې هیڅ هم ونه کړي. په مقاله کې راغلی دی که چیرې افغان طالبان بیا هم پاکستان کې جنگ شروع کوي نو پاکستان د دوی مشران وجلی شي ځکه چې ورته معلومه ده چې هغوی کوم کوم ځای دي. د لیکوال په خبره کېدای شي چې پاکستان ته معلومه نه وي چې دا مهال څومره راګیر دی، یا کېدای شي پاکستان دا سوچ کوي چې افغانستان او افغان طالبان د دوی دي او هیڅوک ورته څه نشي ویلی، او امریکا هم په افغانستان کې ستړي شوي او لاړه به شي.
هلته د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر چودن سر علي خان ویلي چې په شپږو میاشتو کې د نن نه بعد ټولو شناختي کارډونو بیا له سره جاج اخلي. بلخوا د ملک مذهبي او سیاسي ګوندونه وایي چې له وړاندې نه په دغه مسله کې د زیاتره پښتنو کارډونه بند دي، د نادراله خوا بند کړی شوي دي. اوس که حکومت دا ډول نوي سګامونه پورته کوي نو کېدای شي چې پښتانه په دې کې نور هم د مشکلاتو سره مخشي. په دې حقله تفصیلات د اسلام آباد نه زمونږ خبريال احمد الله راکوي.
د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د جمعې په ورځ یوې خبری غونډې ته ویلي کچېری غیر قانوني اسناد لرونکي خلک خپل اسناد په دوه میاشتو کې حکومت ته وسپاري نو پر ضد به یې ګامونه نه اخستل کیږي، او له دوه میاشتو وروسته څوک ونیول شو نو د اوه کالو قید سزا به ورکړل کیږي. د چودري نثار علي خان وینا وه چې په شپږو میاشتو کې دننه بعد د ټولو شناختي کارډونو له سره جاج اخستل کیږي. د داخله وزیر په دې بیان په پاکستان کې یو شمېر ګوندونه اندېښنې لري او وایي چې د شناختي کارډونو جاج اخستو په بانه حکومت پښتانه زوروي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنېټر عثمان کاکړ وایي
موجوده حکومت پښتون افغان مسلسل د بدنامه کولو عمل دوی روان کړی. د دوی وسه پښتون دښمني افغان دښمني د چودري نثار د نادراغه وښکاره کیږي. نو دوی غواړي د پنجاب واکداران چې د پښتانه شناختي کار نشي جوړ او پښتانه په عربونو کربونو په جدادونو پښتانه آباد او په کراچۍ او په پنجاب کې لري. دا دوی دا کوشش کوي دا جدادونه ودوی تور فاتشي او بیا تصدیق عمل هم د پښتانه د پاره دی. په دې کې به نادرا اوس د عربونو روپۍ رشوت خوري اخی.
د جماعت اسلامي د قامي اسمبلی غړی صاحبزاده طارق الله وایي چې کله هم په ملک کې د مسلم لیگ نون حکومت راشي نو د پښتنو پر ضد کار کوي.
د مسلم لیگ د ګورنمنت په دوران کې په دې درې کال کې چې پښتنو ته کوم مسایل او کوم مشکلات په شناختی کارت کې په پاسپورت کې جوړ شوی دي نو هغه ښکارا خبره ده. لیکن نه پالیسی جوړی دی نه دا معاملې هغه ختمول غواړي. په دې دوران کې چې اوس هغه مزید نور ویریفیکیشن کول غواړي چې دا مولا منصور د کارت د ولی محمد په نوم جوړ شوی او دا هغه په اړه کې نور خلکو ته تکلیف ورکوي نو دا به کېدای تم چې دا به زموږ لپاره ډېر مشکل وي.
د ذکر دا چې د تیر شروع په ورځ چودري نثار علي خان د نادرا چارواکو ته هدایت کړو چې په دوه ورځو کې داسې یو کړنلاره جوړ کړي چې د ملک د ټولو وګړو د شناختی کارډونو دوباره تصدیق وکړي او دا معلومه شي چې څومره غیر ملکیانو پاکستانی شناختی کارډونه ترلاسه کړي دي. داخله وزیر دا حکم د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور سره د پاکستان شناختی کارډ او پاسپورت د موجودګۍ وروسته پیدا شوی صورتحال پر رڼا کې جاری کړی وو. خود عوامي نشل ګوند ویان زاهد خان وایي
کله چې دا حکومت راغلی بدې کې څه شک نشته چې پښتانه په پنجاب کې دي که په کشمیر کې دي او که په پاکستان پارسا کې دي د هغې شناختی کارډ لګیا دي بلاکي او دا اوسه د یو ظلم زیاتې روان دی. بدقسمتي نه ده پنجابیانو حکومت ته دوی د صرف د پنجاب سوچ لري او تا کوم خبره چې دی افغانۍ دې دوله نه جوړه کړې ته پخپله ولا جوړ کړی دی. دا چې کم لیډر وو دوسره کم شناختی کارډ او پاسپورټ لري شو دا څه معمولي خبره دا وسه عام کلر جوړ کړی. نو خبره داسې ده چې په دې جامه کې زمونږ د پښتنو اتصال نه کوي او دغه شان چې زمونږ سره رازونه ذاتې کیږي نو ګوره سبا به داسې حالات جوړ شي چې دا غیب ذمہ همدا حکومت دی.
د دې ګوندونو د غوښتنو په جواب کې د مسلم لیگ نون د شانګلې نه منتخب د قامي اسمبلی غړی عباد الله وایي چې حکومت صرف د غیر ملکیانو شناختی کارډونه منسوخ کول غواړي.
ویریفیکیشن دی چې موږ غواړو چې د افغانانو دی شي یا د غیر ملکیانو دی شي او د پښتنو سره چې کوم خبره ده هغه ات لیست کلیئر شي. دا غیر لپاره یو سټریټیجی اوس د جوړه کړې ده او ان شاء الله ای کې زما دا امید دی چې 100% پښتانه به د دې نه اوزي هغه کوم بلاک کړي او مخت نه کیږي دا و چې کوم پروسس دی شو روکړي ان شاء الله دا ټول مسایل به کې حل شي.
یاد دی وی چې موجوده حکومت په اقتدار کې دراتلو وروسته تر دې دمه د 2 لک نه زیات شناختی کارډونه منسوخ کړي دي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
امن مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دي؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وکړ مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته
هل ته بادشاہ خان مال یو کافي هغه ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بابا یان څه په خواره زایا خو دې
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د مشال لريو خبرونه ته وګی نن د ګل ورځ ده او د رواني غړي په اخیری برخه کې درته مشالونه خبرونه وړاندې کوو او ریدلې مهروي. د کراچۍ د مدني ټولنې فعالانو پروند غلطه د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل خلاف مظاهره وکړه او د دغه کونسل ورستۍ فیصله یې وغندله. مظاهره کوونکو ویل چې د یادې ادارې دا وړاندیز چې سړی خپلې ښځې تر سهه د وهلې شي غیر انساني ده. د مدني ټولنو غړو له حکومته د دې ادارې د ختمولو غوښتنه هم وکړه. محمد عمران یې نور حال درته وایي.
په دغه مظاهره کې ګډونوالو د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل پر ضد نارې ووهلې او ویل چې د پاکستان د آئین تر مخه نارینه او زنانه برابر دي او کیات کونسل د داسې قانون خبره کوي نو دا نه یوازې د انساني حقوقو خلاف خبره ده بلکې د سره به د پاکستان پیژنګلو په ټوله نړۍ کې د یو ناکام ریاست په توګه وشي. د دې مظاهره په اړه د غیر سرکاري تنظیم خواتین محاز عمل غړي قرت مرزا ویل چې اسلامي نظریاتي کونسل زنانه په ټولنه کې یو کمزور صنف ثابتول غواړي.
ہمیشہ جب بھی کاؤنسلر کے سامنے کی آئیڈیالوجی آپس میں بیٹھتی ہے
او اسلامی نظریاتی کونسل کے تلقینی نو دوی د زنانو پاڑا خبری کی بلدا چې دا رنگ بیانونه د ملک پی جنگلو پر ټوله نړۍ کې خرابای د زنانو حقونه د انسان حقونه دي او د انسان د حق ساتنه د انسانی حقونو نړیواله اعلامیه کوي. دا قسم بیانونه د انسانی حقونو د مفکورې نه سندھ ایالت کے د انسانی حقوق لپاره کارکونکي جاوید قاضی ویل چې د پاکستان د آئین 25مه دفعه د دې خبرې ښکاره اعلان کړي چې په ملک زنانه او نارینه برابر دي. بیا څنګه اسلامی نظریاتی کونسل د میرمنو د وهلو پاړه قانون جوړی؟
نقطه یہ ہے کہ آپ
دا وی اصل خبره ده چې دوی داسې ګام د لارې کورنی تشدد ته ود ورکي. د دې مطلب سړو ته د اجازه ورکول دي چې د میرمنو بې عزتی وکړي او خپل غلامانی جوړی کی کوم چې هیڅ یو مهذبه ټولنه نه مني. نه د دې خبرې زموږ مذهب اجازه ورکي او نه د پاکستان آئین. د پاکستان د آئین 25م آرټیکل تر مخه نارینه او زنانه دواړه برابر دي.
عورت اور مرد دونوں برابر کے ہیں.
د ذکر ده چې څو ورځې وړاندې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل لخوا داسې بیانونه راغلي وو چې خاوند خپل میرمن دومره وهلی شي چې هډوکې ورله مات نه کړي. د کوم پر ضد چې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې لخوا سختې نیوکې مخې ته راغلي او داسې بیانونه یې د بنیادي انساني حقونو سرغړونه ګرځولي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. پاکستان کې د انساني حقوقو لپاره کارکونکو او د قانوني چارو ماهرینو هم د اسلامي نظریاتي کونسل دغه وړاندیزونه غندل دي. د پارلمان غړي وایي د دې ادارې مشورې کوم قانوني حیثیت نه لري نو ځکه ورته اهمیت نه دی ورکول پکار. هوسیړونکو وایي اسلامي نظریاتي کونسل د ختم کړی شي ځکه چې په ټولنه کې د ستونزو د حل پر ځای لا نور مشکلات پیدا کوي. په دې اړه د مجید بابر رپورت کې نور حال اورو.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل سوره د مخکي په دغه هیواد کې د خزو د حقونو او غوي سره د ټولنیز چلند پاړه د یو غونډې نه پس حکومت ته د یو قانون جوړولو لپاره ګڼ شمېر تجاویز ورکړې دي. په دغه کې د نورو تجویزونو ترڅنګ یو دا دی چې خاوند په خپل خزا یو اندازه تشدد کولای شي. که څه هم د دغه هیواد آئین او قانون په چا هم د تشدد اجازه نه ورکوي نو بیا یوه آئینی اداره څنګه د تشدد کولو په اړه حکومت ته تجویز ورکولی شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن پخوانی مشره آسیما جانګیر وایي چې په پاکستان کې د مذهبي طبقې د خولې بندولو لپاره دغه اداره جوړه شوې. د دې نه علاوه د دې سنجیده حیثیت نشته.
د دوی د مشورو څه ارزښت نه وي او همیشه د دغه ادارې تجویزونه د خندا وړ وي او ځکه په هغو مشورو څوک عمل هم نه کوي. خو زه یوه بله خبره کول غواړم او هغه دا چې کله نه وفاقي شرعي عدالت جوړ شوی نو د هغې نه پس خو د اسلامي نظریاتي کونسل د پاتې کېدو هیڅ جواز نشته.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د انصاف قانون او بشري حقوقو د قائمه کمیټې غړی جسټس افتخار چیما نه مو پختل چې د اسلامي نظریاتي کونسل لخوا د خزو پاړه د تازه تجویز به دوی د قانون برخه جوړوي او کنه. نو د حکمران ګوند سره تعلق لرونکي ښاغلي چیما وویل د مشورو هیڅ قانوني او آئینی حیثیت نه وي. موږ که وغواړو نو دغه تجاویز یا کومې کمیټې ته حواله کړو چې هغوی پرې بحث وکړي او یا به پرې خپله بحث وکړو. د دې نه علاوه د دغو تجویزونو هیڅ حیثیت نشته. خود عوامی نیشنل ګوند سره تعلق لرونکي د پارلمان پخوانی غړي بشرا ګوهر وویل چې د کوم ادارې مشورې هم د عزت وړ نه دي نو بیا موجوده پارلمان دغه اداره ختموي ولې نه؟
یو انتشار پھیلاؤں گی تو سوسائٹی کے چھ اپنے باندھے ڈبیٹ ہو لگی بل چکم دارے چھ بڑی وقت کا ڈبیٹ کون چلا دے اگر پخلا وہی چھ دل باندھے اختلافات کی کاؤنسل بن نہ ہوں خدا ہو امپورٹنٹ ایشوز نہ اٹینشن ڈائیورٹ کون دوں.
اسلامی نظریاتی کاؤنسل پر موجودہ حالت کی پا قانون سوا درے او ایم کی پا دے مخا جوڑ شوے چھ دوی با پا اسلامی حوالو او تحقیق سرا حکومت تا دائین اسلامی کولو پا مخا مشوری ورکوی.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی چې پکې د رواني غړې نیمایي ته ورسېدلو په پښتونخوا کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې د اسرار الله مومننا د خبرونو لنډې زورو
د کابل خیل بکه خیل او جنی خیل او مشران وای حکومت دوی هم خپل سیمو ته ستانه کړی د دې کابل مشرانو د یکشنبه پورز وبونو سنګ دی په وجرګه کې غوښتنه وکړه چې دوی سیمه شوال او وسلوالو پاک اعلان شوی نو حکومت زر تر زر د دوی د ستنولو زمينه برابر کړی د دوی په وینا د آمدن یوازنی وسیله یې په خپل سیمو کې پاخه شوی چلغوزی دی او که دوی ورستانه نشونو ضایع بشي په کراچی کې د چینایي وګړي په ګاډي چاودنه کې درې کسه جوړل شوی د ملي سیمې د پولیسو مشر راوانور نن رسنیو ته ویل چې دغه پیښه نن سهار په ګلشن حدید سیمه کې رامخته شوې راوانور جاتبی له پیښې ځای څخه یو خط هم ترلاسه شوی چې پکې په سندۍ ژبه کې په بهرملکیانو د نورو بریدونو دړکې ورکړل شوی د پیښې ذمواري وسلوالې ډلې جماعت الاحرار منلې د یو بل خبر لمخې په کراچۍ ښار کې د القاعده برصغیر درې مشکوکه وسلوال وژل شوي دي د کراچۍ ملي روزلې د پولیسو مشر بېګار رسنیو ته ویل چې د ښار په قاعده آباد ګلشن بونیر سیمه کې یې د پولیسو مقابلې پر مهال د القاعده برصغیر دغه مشکوکه غړي وژلي د افغانستان حکومت د پاکستان د دفاع وزیر هغه ادعا ردوي چې وایي د پاکستانی طالبانو وسلوال د هند په مرسته د افغانستان په خاوره کې د پاکستان پر ضد فعالیت کوي د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال نن مشال لوته ویل د ترګرو پاړه د افغان حکومت دریزدار چې ترګر خ او بد نه لري د پاکستان دفاع وزیر پرون د افغانستان په ځمکه د پاکستانی طالبانو پر موجودګۍ اندېښنه څرګنده کړې وه عراقی پوځ وایي د داعش ډلې نه د فلوجه ښار بیرته نیولو لپاره یې عملیات پیل کړي او سعودي عرب په عراق کې د خپل مخالف ایران په مداخله ته انتقاد کړی وایي دغلته کې د ایراني پوځیانو موجودګي ورته د منلو وړ نه ده
اسرار العالم مومند درته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو سپام وکړي چې پاکستانی ورسپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات ته ځای ورکړی دی په اسلام آباد کې زمونږ خبریال سراج ظهیر د ځنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي
نن ایکسپریس ورسپاڼې خپلې ادارې پر راتلونکي وفاقي بجټ باندې لیکلي وایي چې امکان دی دا ځل وفاقي حکومت 4,500 ارب روپو بجټ وړاندې کړي ادارې وایي چې هر حکومت له بجټ وړاندې دا دعوی کوي چې دا به ولسی بجټ وي او د دې به په غریب ولس هیڅ اثر نه غورځيږي بلکې د غریبانو ژوند به ورسره ښه شي نو دا ځل هم د خزاني وفاقي وزیر اسحاق ډار ویلي دي چې راتلونکي وفاقي بجټ کې به په ټیکس ورکوونکو هیڅ بوج نه غورځيږي څوک چې ټیکسونه نه ورکوي هغوی ته به مشکلات مخې ته راځي اداري وړاندې لیکي ولسی بجټ هغه وي چې پکې د ولس لپاره خوراکي مواد او نور د ضرورت سیزونه ارزان کړل شي په دې راتلونکي بجټ کې هو حکومت د 1,500 ارب روپو نوي ټیکسونو لګولو تجویز ورکړی دی نو حکومت دې ټیکس ضرور واخلي او دا لازمي هم دی خو غریب او تنخوادار طبقه دې له دې لرې وساتل شي ځکه که په غریبانو او تنخوادارو طبقو ټیکسونه ولګول شي نو د ګرانۍ یو نوې طوفان به راشي دریا اخري کلی کې اوس به قتل کیږي چې د ټیکسونو په بدل کې حکومت ولستا سور کوي که حکومت ولستا د ځان او مال تحفظ تعلیم او د صحت اسانی ورنکړي نو دا به د حکومت ناکامي وي او دا هر سبا صرف داوی پاتې شي د دې ترڅنګ دنیا ورسپاڼه خپل ادارې د کرپشن او د حکومت په کارکردګي باندې لیکلي او وایي چې د پاکستان چیف جسټس انور ظهیر جمالی یو وار بیا دا ګیله کړي چې په پاکستان کې 1.5 کاله د ډنډې په زور حکومت شوی دی او د درغلو ختمولو او د خراب حکومت سمولو لپاره به فرشتي ناراضي د ادارې په وینا چې د دې هر څه قصوروار د سیاسی مشرانو نه زیات ولسته چې چرته هم سم نمائندگان و نه ټاکل چې پارلیمان او اقتدار ته پرسیدو هم خپل ولس یاد وساتي ادریا اخیری کې وای د پاکستان د پسته غټه وجه امریت ته او بیا د دین غټه وجه دا چې د پاکستان ولس سم خلق نه ټاکي هلن کې په پاکستان کې د خلکو کمی نشتا خصوصو کې مخ کې راتک ته نه پریږدي او هم دغه خلق په ملک کې ښه حکومت راوستي شي او د درغلو خاتمه کولی شي او د دې سره سره د پاکستان موجوده انتخابی نظام هم بدلول پکار دی نو هر به ممکن شي چې لذي ملک کرپشن او درغلی ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بزنس سټانډرډ په نامه ویبپاڼې په پاکستان کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو په اړه د غربي هیوادونو اندېښنو ته کتنه کړې ده. ویبپاڼه لیکي چې لویدیز او په ځانګړې توګه یورپي ټولنې پاکستان ته ویلي چې په دې اړه وضاحت وړاندې کړي چې ولې یې د ملا منصور غوندې خطرناک سړي ته د سفر لپاره اسناد ورکړي. بل پلو د انساني حقوقو نړیوال تنظیم په پاکستان کې د افغان کډوالو د مشکلاتو په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې د هغه غونډې یادونه شوې په کوم کې چې د دې کډوالو د مشکلاتو په هواري خبرې شوې دي. بوریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته وړاندې کوي.
د بزنس سټنډرډ په نامه ویبپاڼې د لیکنې په پیل کې لیکلي چې اروپایي ټولنې او د لویدیځ حکومتونو له پاکستانه په دې اړه وضاحت غوښتي چې له ملا اختر محمد منصور سره څه ډول اړیکې وي. ویبپاڼې د سرچینو د نوم له ورکولو پرته د هغوی له خولې لیکلي چې له پاکستانه په دې اړه وضاحت غوښتنه شوې ده چې ولې ملا اختر محمد منصور ته پاسپورټ او نورې سفري مرستې ورکړې وي. د ویبپاڼې په لیکنه لویدیز په ځانګړې توګه دا خبره ډېره جدي اخیستې ده چې څنګه د ملا اختر محمد منصور غوندې خطرناک سړي د پاکستان په پاسپورټ په نړۍ کې سفرونه کول. د ویبپاڼې په لیکنه کېدای سي چې ملا منصور د پاکستان لخوا د ورکړل سوو اسانتیاو په مټ په نړۍ کې له خطره ډکې سختدریزي شبکې جوړې کړې وي. بزنس سټانډرډ لیکي لویدیز کدا خبره لپامه وغورځوله نو به بیوقوفه وي چې څنګه ملا اختر منصور غوندې چالاکه ظالم او غیر نظریاتي سړي په وار وار له پاکستانه بهر په الوتکو کې سفرونه وکړل. ویبپاڼه لیکي دا خبره تر لمر روښانه ده چې ملا منصور نه پاکستان ته په تیښته ورغلی و او نه هم هلته پټ اوسېدی، بلکې پاکستان ورته د اساسې په سترګه کتل نو ځکه یې آزاد پرېښی و. بل پلو د بشري حقوقو نړیوال سازمان په یو لیکنه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه سوي یو غونډه ته کتنه کړې ده. لیکنه کاږي چې د پاکستان او افغانستان په خوانیو سفارتکارانو او د مدني ټولنو غړو په یو غونډه کې د دې جاج اخیستی چې څه ډول په پاکستان کې د موجودو افغان کډوالو ستونزې هوارېدای سي. لیکنه زیاتوي چې د دې غونډې ګډونوالو په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو هواري لپاره په ګډه یو شمیر وړاندیزونه کړي دي. په دې وړاندیزونو کې راغلي چې افغان کډوال باید په زور له پاکستانه ونه ایستل سي او د افغان کډوالو کارډونه دې تر 2000 کال پورې وغځول سي. د سازمان په وینا کچیرې پر دې وړاندیزونو عمل وسو نو ورسره به په پاکستان کې د افغان کډوالو اندېښنې لرې سي. لیکنه زیاتوي دا اوس د پاکستان لپاره یو ننګونه ده چې د دې دوه اړخیزې غونډې وړاندیزونه عملي کړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بزغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کې بدرنګ څه کړه چې دا غمین لژوند سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي کولای شي چې پاکستان ته د هغو پوځي ځایونو چې په ډیورنډ کرخې په افغان خاوره جوړ کړي پوځي جواب وایي، خو بهتره دا ده چې دا ستونزه د خبرو د لارې حل شي. افغان چارواکي وایي چې پاکستانی پوځیانو په کونړ او ننګرهار کې په ډیورنډ کرخه ځینې ځایونو کې افغان خاورې ته ننوتی دي. اسلام آباد په دې اړه تر اوسه خپل ردعمل نه دی ښکاره کړی. ناجیه صافی په دې رپورټ کې نور حال درکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي کومې ستونزې چې د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته د پاکستاني ځواکونو لخوا رامنځته شوي د منلو وړ نه دي او د هواري لپاره یې هڅې کیږي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانیانو د کونړ او خوست په ځینو سیمو کې سرغړونې کړې دي.
موږ د خط دواړو خواو ته د مشکلات ټول وخت موجود دي او دا موجود و، خو موږ کوښښ کوو چې دا مشکلات د تفاهم له لارې د مذاکرو له لارې حل کړو، ځکه موږ د هماهنګۍ مرکزونه لرو او هغه هماهنګۍ مرکزونو کې په دې باندې بحث کیږي. کچیرې نوی بیا وروسته د هغې نه اپراسیون ریاستونو په منځ کې تلیفون شته دی، د هغې په واسطه حلیږي، او که نه په دوه جانبه یا درې جانبه غونډو کې په دې باندې بحث کیږي.
د افغانستان دفاع وزارت له پاکستان څخه غواړي چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د ستونزو له جوړولو لاس واخلي. دا خبرې وروسته له هغې مطرح کیږي چې د کونړ امنیه قومندان او یو شمېر قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني ځواکونه په سرحدي ولسوالیو سرکاڼو او مروري کې د افغانستان خاورې ته داخل شوي دي. د کونړ د ولایتي شورا رئیس جمال الدین سیار ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني پوځیانو د پرمختګ خبر تایید کړ.
دار دزن ساحل چې دی دا د پاکستان قوت پوځي پوسټ راخوتی د غزې کې زنه زینو کې زر متر راخوتلې زنه کې 500 زنه زې کې په سیبرو نخو کې دي. نو په دغه زینو باندې دی راغی دی خپل پوسټ یې چری دی خبره تر مرکز ریاست جمهوری او وزارت دفاع او سرحدات وزارت تر رسیدلې ده، خو تر ودغه غوډه خاله هیڅ یو عمل نه دی خود رسول.
تر دې وړاندې هم دا ډول اکړنې په کراتو شوې دي. سره له دې چې د افغانستان حکومت وایي له پاکستان سره سرحدي ستونزې به د ډیپلوماټیکو لارو هوارې کړي، خو د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي وایي دا ستونزه باید د مذاکراتو له لارې نه بلکې د افغان ځواکونو په واسطه حل شي. د دې کمیسیون غړي خالد پښتون په دې اړه وویل:
د افغان حکومت د ډیپلوماسۍ په چوکاټ کې د دوی سره بحث نشي کولای، ځکه پاکستان د سټیټس مشته وایي چې تاسو راځه ته یې ګیمر شیر ولارسو. دا مسائل باید په محلي ډول حل شي، د عسکرو سره حل شي، د عسکرو په توڅو تل شي او د خلک باید شاته وټمبول.
نوموړي همدارنګ ویل د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه باید په هغو برخو کې چې د پاکستاني پوځیانو پرمختګ ویني هغوی ته غښمتون کې جواب ورکړي.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او پورا په شپږو بجو مازیګر چې د خبرونه سرته ورسیږي، نو هم په دې سپو تاسو بیا د ډیور ریډیو خبرونه اوریدل شئ. ورزو د دې غړي یو بل ریپورت ته د ایکوال اکسس په نوم یو غیر سرکاري ادارې د یو پروګرام د لارې پرون کابل ته له پاکستانه ځنې خبريالان ورستولې دي چې تر اته ورځو پورې به هلته ویو د افغانستان بیلابیل ولایتونو ته بزي. د دې پروګرام مقصد د دواړو خواو د خلکو ترمنځ د ستونزو په اړه بحثونه کول او د هغې حل لارې لټول دي. اجمل تورمان یې په اړه د ریپورت جوړ کړی.
د کولکسس مسیر له خوا د افغانستان پاکستان د رسنیو د خبريالانو د راشدر شي پروګرام مسول اسد الله داوودی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دغه پروګرام هدفونه د اړیکو پیاوړتیا او د همدې اړیکو پر بنسټ په بیلابیلو برخو کې د کره معلوماتو ترلاسه کول دي.
دغه پروګرام دوه عمده موخې دي، چې یو لومړی موخه دا ده چې د افغانستان او پاکستان د رسنیو ترمنځ بنسټیزې او دوامدار اړیکې رامنځته شي. دویمه موخه دا ده چې دواړه هېوادونو ترمنځ کم د اطلاعاتو ته د لاسرسي کم ستونزه ده، کره معلومات او اطلاعات ترلاسه کړو، د هغې پر بنسټ باندې خلکو ته راپورونه او معلومات وړاندې کړو.
د ښاغلي داوودی په وینا د افغانستان پاکستان د رسنیو د خبريالانو په دریم پړاو دغه پروګرام کې چې اته ورځې به دوام وکړي، د افغانستان د توریزم یا سیاحت او ورزش په برخه کې به راغلیو خبريالانو ته معلومات ورکړل شي. دغه پروګرام له لارې کابل ته راغلي خبريالان د ګډو ستونزو د هواري او خلکو ته د رسولو لپاره ورته پروګرامونه ډیر اړین ګڼي. کابل ته پراغلو خبريالانو کې د پښتونخوا رادیو خبريال سنا اجاز ازادي رادیو ته وویل
مونږ یو شانتي کلتور لرو، مونږ یو شان جبل لرو، مونږ یو شانتي کړه وړو وړو، او هغه کې زمونږ باندې که تکلیف کدل ترازی کا ال ترازی زمونږ یو شان درد یو شان تکلیف وي. کله کله ډیر ضروری شي چې مونږ یو بل درد محسوسولو لپاره یو بل سره تګ را تګ وي، او په دې طریقه مونږ د یو بل د تکلیفونو اندازه لګولی شو، او هغه چې کم زمونږ مثبتې خبرې دي هغه مخ په وړاندې بوتلی شو او د خلکو سره ته رسولی شو.
د یادونه ده چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې د افغان خبریالانو یوې ډلې هم د یاد پروګرام له لارې په ورته موضوعاتو د پاکستان لاهور ښار ته سفر کړی و.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه، او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس وخت شوه دی. د مشالونو خبرونه د نن په مشالونه کې در سره د عدم تشدد د قافلې د نوموړي مبارز لیکوال ماهر تعلیم او شاعر ماستر عبدالکریم د ژوند او خدمتونو په اړه معلومات شریکو. د دې خبرونه کوربه دی شاهین بنیره.
ستړم شاوردونکو شاهین بنیره یم، او د خدای خدمتگار تحریک د مبارزینو پاړه په دې خصوصي خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د عدم تشدد د قافلې د نوموړي مبارز لیکوال ماهر تعلیم او شاعر ماستر عبدالکریم د ژوند او خدمتونو پاړه معلومات شریکو. د خپل نوم عبدالکریم خو خلکو د ماستر کریم په نوم پیژنده. په کال 1901 کې په اوتمانځو کې د منتظر خان په کور کې زیږیدل و. د پلار مالی حالې ښه نه و، خو بیا هم هغه د زده کړو لپاره د کلی سکول ته ولېږه. ماستر عبدالکریم هغه وړومبی طالب علم دی چې په اوتمانځو کې د آزاد سکول نه د لسم جماعت پاس کړی و. د ماستر عبدالکریم د ژوند د وړومبنو ورځو شپو پاړه د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د استاد او سړنکار ډاکټر سهیل خان نورو.
چونکه ډېر زیات قابل مو اور غریب مو، نو انجمن اسلام الافغانی دا فیصله وکړه چې دلته مونږ وظیفه ورکو او د اعلی تعلیم لپاره مخکې ولېږو. دې د اعلی تعلیم لپاره جامعه ملیه ته ولېږل شو، او هلته نه د ګریجویشن وکړو، اور د هغه ځای نه دی واپس راغې په کال 1913 کې. خو چې کله دی واپس راته، نو د مولانا محمد علی جوهر سره چل ته ملاقات شو. هغه ته دا ویلو چې ته مصر ته زه تعالی گم یو بل اعلی ادارې ته، او الته نور سبق مو وایا. نو دیر چټیانو د پار راغلو، خو چې کله دی واپس راغې، نو د بده مرغه دلته د قصخانه یو خونی واقع شو. د پښتنو په تاریخ کې چې ډېر لوی اهمیت لري، او د آزاد سکول هډ ماسټر مقصود جان خان چې نو هغه لکه د نور مهمو خدای خدمتګارانو سره هغه گرفتار شو. نو دې دوران کې د سکول پاتې شو دغه سي، نو د وی چې زه نور سبق وایم، مال دی خوري او دی سکول دون هر سره کړی دي، نو زه د خوري خدمت کول غواړم، او دا زما لپاره صحیح ټایم دی. نو دې په دې سکول کې استاد مقرر شو په آزاد های سکول اوتمانځو کې.
ماستر عبدالکریم د آزاد سکول اوتمانځو سره ډېر مینه لرله، او په دې ارمانو چې په څه طریقه د پښتنو د نوي کول لپاره د علم او زده کړو لاره برابره کړي. دا داسې وخت و چې د ځینې سختدریزه مولانو لخوا په سکولونو کې د زده کړې مخالفت کېده، خو ماستر کریم په ډېر محنت او مینا خپل تعلیمي کمپاین مخ په وړاندې بوتلو. په دغه اړه نور معلومات ډاکټر سهیل خان راکوي.
د سیکن ماستر او بیا وروسته د د خپل مینې د جذبې او د د د خپل قوم سره د مینې او د دې سکول او د بچو د تعلیم سره د مینې د وجنه د تا د هډ ماستر په هدي باندې ترتور کړی شو او د هډ ماستر شو. کله چې د خدای خدمتګار حکومت راغی په کال 1946 کې ډاکټر خان صاحب حکومت راغی، نو دې د پبلسټی سانګ یو محکمه او پاغه کې ډایرکټر مقرر کړ. دا هغه محکمه بیا ختم شو، بیا دی نیشنل سیونگ ډایرکټر مقرر شو. خو چې کله پاکستان آزاد شو نو دی بیا دا نوکری نه وویستې. د هغې نه پس بیا د خپل کر کې لازمی داری اور د لرګو کاروبار به کولو او دې شروع کړل.
ډاکټر سویر خان وایي چې ماستر کریم د پښتنو د علمي، سیاسي او ولسی پرمختیا لپاره نه هیریدونکي خدمات ترسره کړي دي. د پښتنو په تاریخ او سیاستي کتابونه لیکلي دي او د باچا خان د عدم تشدد د پیغام خورولو لپاره د پښتنو کلو او خارونو ته سفرونه کړي دي. نوموړی وایي چې ماستر کریم د انجمن اصلاح افغانا او خدای خدمتګار تحریک دواړو په مشرانو کې شمیره لیکي ده.
ډیر زیات خوش آواز او ډیر زیات خشتمو. کله کال 1968 کې دی وفات شو، نو بچا خان د ماستر کریم باره کې یو ډېر ښکلی مضمون لیکي چې ماستر کریم چې دی نو دی مونږ سره په سکول کې په نهم کلاس کې داخل شو او دا هغه ورځې وې چې پښتنو به خپل بچی تعلیم یافته کول نه او ملا ورپسې لګېدلو چې سبق د مدرسې وي د پاره د پیسې وي. نو وی چې درې کسان درې ماشومان دا ما سره ګرځېدل کلي په کلي. هغه کې یو جون عبدالغنی خان او یو عبدالولی خان او یو ماستر کریم یعنی عبدالکریم. ندی وی چې ماستر کریم با دا زمونږ رانجمن د پرم شروع د تلاوت کلام پاک نو کړه. د با تلاوت کو هغه پسې به ترجمه کړه. باچا خان وی چې ما به بیا کله عوام متخبر کولی نیمه ته وګوره دا تلاوت یې چوکو ستاسو بچی داسې تلاوت کولی شي داسې ترجمه کولی شي دا ټول د بازار سکول کې زده کړل. نو که تاسو خپل بچی داسې کول غواړئ نو تاسو هم دا خپل بچی دې کې داخل کړئ. دا خو هم د دې سکول ماشوم دی.
په آزاد سکول کې د هډ ماسټر په موده کې ماستر کریم په لیکلو پیل وکړ. د یوسف زو د تاریخ لیکلو سره سره په سیاسي او ادبي موضوعاتو بشپړې مقالې ولیکلې. د ماستر کریم لیکلي شو افسانو ته په پښتو افسانوي ادب کې ډېر اهمیت حاصل دی. نور تفصیلې د ډاکټر سویل خان نورو.
د یو کتابو د افسانو کتابو جوله ګلونه زه دا ویل شم چې دا د پښتو ادب او خصوصي تور باندې د افسانوي ادب یو ماستر پیس دی. دین علاوه د یوسف زو تاریخ دا یو کتاب لیکلی دی. بده مرغه دغه چاپ شوی نه دی. د پښتو ژبې تاریخ د لیکلی دی یو کتاب. پښتونستان یو بل کتاب دی دا هم ان پبلش دی. دی زوی محمد اورنګزیب او د دې لور ناهید اختر نما چې انټرویو کوله ناغي وی چې یو بل کتاب هم هغه خود نوشتو د دې خپل چې په دې ستیر شوی دی. نو وی چې هغه محمد اورنګزیب وی چې هغه ما په خپل لاس غوري باغ تورو خان عبدالولی خان لن ورکړو چې دا چاپ کی او په دې باندې سریز ولي کی. خو هغه ما ته په انټرویو کې وی چې چونکی هغه بیا بیمار شو بیا موږ ډېر تپوس کو دا کتاب هغه په غوري باغ کې بیا موږ ته ملون شو.
ډاکټر سویر خان وړاندې وایي چې ماستر کریم د خپل نظریه او خپل قام لپاره د خدمتونو په بدل کې د برتانوي او پاکستانی چارواکو دواړو لخوا ډېر تکلیفونه زغملي دي، خو کله هم خپل اصول نه دي هېر کړي او د ډېر لوی کردار څرګندونه کړې ده.
په کال 1910 کې گرفتار شو. کال 1915 کې گرفتار شو. کال 1918 کې د پاکستان د آزادۍ نه پس خو بالکل مستقل دی په جیل کې پاتې شوی دی. د تدا اعزاز حاصل لري چې کله دی آزاد های سکول هډ ماسټر وو. نو د پخپله کوشش ګاندھی جی جواهر لال نهرو او ڈی سائی دا د سکول تر اغوستې دي او د هغه پروګرامونو د هغه سټیج سیکرټریټوب کار د ادا کړی دی. د یو ښکلی سپاسنامه پیش کړی ده. نو هغه سپاسنامه چې بنی ادم ګوري نو هغه نه اندازه لګي چې یاره دی یو څونه زبردست رایټر یعنی لیکوالو. د دې چې کله جیل کې د دې لور ناهید اختر ماته وې د حکومت ته وې چې زه نور سبق ویل غواړم. نو تاسو به دې نه اندازه لګوئ چې د دویم ګریجویشن بیا
دا د علیګر نه کړی دی د جیل نه.
ماستر عبدالکریم د خپل جون اخري ورځې هم په خپل کلی کې تیر کړی دی او په کال نور له سوا یو شپېتم کې د دې فانی جهان نه سترګې پټې کړې دي. دا هغه د جون د اخري ورځو شپو پاړه د ډاکټر سویل خان نورو.
کله کال نور له سوا اوس وختم کې د خدای خدمتګارې د ډاکټر خان صاحب حکومت ختم شو دی د دغه سیوینګ ډایرکټرو نو د استعفا ورکړه. نو دغه دوران کې قیوم خان په زور زیاتې په جبر کوم حکومت واغشتې ده. نو دا قیوم خان دله کور ته راغی. چدله کور ته راغلی نو دته په کور کې وی چې کریمه زه ستا د ارسنه خبر یم. نو زه تعالی دعوت تر کومه چې تراشه او زه تا په یو بل محکمه کې تا ډایرکټر کومه خو ته د خدای خدمتګارای نه ووړه. نو ده ورته وی چې قیوم خان صاحب ملنګ یم خو کچکول د سرو زرو ګرځوم. دا جمله رده چې نو داسې جمله رده چې دا خلک لرزوی. دو د لرګو کاروبار شروع کو پچا صدا کې بیا غي ول مزور نه کړ ځکه چې دی خو په ماستر کریم مشهور و یو لوی ادیب او خلک بوله راتللو ځان به ته پویول چې د دې جون ډیر ګران پدیو چې زموږ د کور مخه تباغي وی چې د انټيليجنس والا یو کف خام خاناست. بیا دی راغی جی ذمہ شروع کړ دوی داسې یو اته نه جیر وزم ک خپل شتا خو اخري جون د دې چې دین او هغه ډیر مشکلات سره سر زده چې دی اچانک بیا بیمار شو. دی پتی کې د څه خوړلو هغه د لاسه دی بالکل په دوه ورځې کې کټه پرې وته دوه په درې ورځې وفات شو.
اوردونکو دغه واز مونږ د نن خبرونه را روانه ونه بعد عدم تشدد د کاروان دی بل نو وړي مبارز د جون او کار پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.
ترجمانی پکار دا بچا خانی پکار دا بچا خانی پکار دا بچا خانی بچا خانی پکار دا بچا خانی بچا خانی پکار دا بچا خانی بچا خانی پکار دا بچا خانی. کدمورو ساتي پل حیا لکد خورو ساتي دغه اخلاق خو نمونه شیرو زل په هر کلی کی ورورو ساتي د نفرتونو لاتن جوړيږي د دې جنگونو ناتن جوړيږي انسانيت او سړي تو بزګي د دې ظلمونو ناتن جوړيږي اظہار ولی پختن مینا پاک مینا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا
ژوند بنیاد پکار دے لگی اتفاق او اتحاد پکار دے واس کابل کوٹ دے چوک نہ بیلوی دا ہر ظالم خلاف جہاد پکار دے دو مین دو نہ دعا واخلے دا تیاری ختم کئی رانا واخلے دزان جوڑ کے خدائی خدمت کر پپل خاور دچون سا واخلے دشمن پمنڈ کی سار ولی دا غلامانو خدمت کار ولی دے بم نبخی صحیح مسلمانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا.